السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کیم اوریدونکو. په دې غړای کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د سنن نور برخو په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورزو. د خبرونو سرټ کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سترخم په پوله د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو لنن څخه د کاربندیز اعلان کړی دی. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د وسلوالو پاکستانی پوسټ ترمنځ پنخته کې د یو پوسی میجر په ګډون سلور عسکر زخمیان شوي. د اوکراین ولسمشر د کیف پولیسي سیمو د روسي د تازه بریدونو غندنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان ترمنځ سترخم په پوله د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو لنن څخه د کاربندیز اعلان کړی دی. دوی وایي تر هغه وخته به کار نه کوي چې د پاکستان حکومت پر ډرایورانو لګیدلې محدودیتونه لری کړي نه وي. په ترخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادیو مشر نسیم ګل پرون مشال ریډیو ته ویل په کار ده چې د پاکستان او افغانستان سوداګرو ورسره همکاري وکړي.
نہ بہ امپورٹ دی نہ بہ ایکسپورٹ دی نہ بہ ٹرانزٹ دی، بالکل بہ یو قسم اگر یو دا پالیسی اس تو پر واپس نہیں آتی تھی. ان شاء اللہ منگا کا پورے ہڑتال جاری ہے. سرکار نے شدت کے افغانستان اور پاکستان تاجران ٹرانس مکران دا منگ سارا پورا پورا تعاون کر
د پاکستان حکومتي چارواکو لا تر اوسه په دې اړه څه خبرګون نه دی خولې. دا لاغرست دا چې پاکستان حکومت د اگست له لومړۍ نیټې په تورخم کې هغه پاکستانی افغان ډرایوران ایسار کړي چې په پوله د وختو راوختو لپاره لنډمهاله اسناد یا ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ نه لري. د شمالي وزیرستان د میرعلي په موسیقي حسو خلو کې پرون د وسلوالو او پاکستانی پوسټ ترمنځ پنخته کې د یو پوزي میجر په ګډون سلور عسکر زخمیان شوي دي. د خبره په سیمه کې د ضلعي انتظامی پوز او استخباراتي دارو چارواکو بیګام مشال لیډیو ته کړی ده. دوی وایي چې وسلوال د پوز په کاروانو برید کړ او تر هغه وروسته یې ترمنځ سو ساتن خطه شوي ده. تر نخته وروسته خلکو د ویرې له کبله د میرعلي بازار هم تړلی و. په نوي وخت کې د هسو خلو مشرانو د من غوښتنې تکرارول لپاره جرګه کړې. ویلې دي چې پوز او وسله والو دواړو ته جرګه لیږلې چې په عام اولس رحم وکړي. دا لغرست دا چې د اتمانسه جرګې مشرانو د اگست په نهمه ویلي وو چې حکومت ورسره د من پر ځای کول شمنه نه دی پوره کړی، نو ځکه به د اگست په 14 د پاکستان د آزادۍ ورځ د تورې ورځې په توګه لمانسي. د پاکستان حکومت او پوس وایي چې دوی په سیمه کې د من پر ځای کولو ته شمن دي او د دې لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات هم کوي. په پاکستان کې د مذهبي لګکی استادو په حکومت غږ کړی دی چې دوی ته د ملک لاین سرسم د بشري حقوقو ورکړه باوري کړي. ویرا سرګندونې د اگست په 14 هغه مهال په اسلام آباد او کراچۍ کې درابلل شو غونډو پر مهال کړی دی چې په دې ورځ په پاکستان کې د مذهبي لګکیو قومي ورځ لمانځل کېده. د دې غونډو تابعیا کوونکو په خپلو ویناګانو کې ویلي چې د دې ورځې لمانځل هدف یې دا دی چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره غږ پورته کړي. دوی تور پورې کړي چې په ملک کې ورسره ظلم کیږي، خو حکومتونه د مخنیوي لپاره مناسب ګامونه نه پورته کوي. په نوي وخت کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف د دې ورځې په مناسبت په خپلو پیغامونو کې مذهبي لګکیو ته ډاډ ورکړی دی چې حکومت باید د ټولو حقونو خوندي کولو لپاره اقدامات کوي. په افغانستان کې د جینکو د ستکړو ملي کمپاین په داسې وخت د جینکو د خونسي او پرانستولو غوښتنه کړې ده چې په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې درې کاله پورته کیدونکې دي. د دې کمپاین لخوا د اگست په 14 په یو اعلامیه کې په طالبانو غږ شوی چې د دوی په وینا د جینکو د تعلیم د حق په وړاندې بے بخنه غړم لبی توافته او د خصو د مشروع حقونو په وړاندې ل دښمنه تیر شي. یاد کمپاین ټینګار کړي چې طالبانو درې کال خپل شمنه پوره نکړي او د جنکو د سکولونو د تړول لپاره کمزوري او نه مننونکي دلایل وړاندې کړي دي. طالبان د 2021 کال د اگست په 15 بیا په افغانستان واکمن شو او له هغه راهیسې د جنکو تر شپږم ټولګي پورته خونسي تړلې دي. او د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د پلازمینې کیف په لسی سیمو د روسي د تازه بریدونو غندنه کړې ده. نوموړي په یوه وخت کې په خپل لوی دی سوالو اتحادیانو غږ کړی دی چې په روسیا کې دننه د دوی لخوا د ورکل شو وسلو پر استعمال لګیدلې محدودیتونه لري کړی. دا لومړی ځل دی چې ولسمشر زيلنسکي په لومړي ځل په غیر مستقیمه توګه دا منلي چې ځواکونه د پولې هغې خوا ته د روسیې په کرسک سیمه کې عملیات کوي. د خبرونو پای. اور ادن کو مشال ریڈیو تاسو اور تاسو مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اور دل شی ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ سترخم په پوله یو سل بیا تجارتی حلې سلې له مشکل سره مخامخ شوې دي. په یاد پوله تجارتی مالونن کې ترانسپورت ادرې دلې دي. د په داسې حال کې دا چې د کسٹم کلیرینګ ایجنټانو د پاکستانی حکومت لخوا په ډرایورانو د لګیدلو محدودیتونو پر ضد احتجاج او ورتال کړي دي. دوی وايي ایس ډبل ترانسپورت به دیتا نه پرېږدي چې پتا چپ دیت الته تا غراته ګوکړي. دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د لغوست راج له پاکستان حکومت د اگست لومړی نیټه په ترخم کې هغه پاکستانی افغان ډرایوران ایسر کړی دي چې په پوله د وختو را وختو لپاره لن محل اسناد یا ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ نه لري. په دې اړه نور حال فرهاد شنواره راکوي.
دا تورخم کاستم کلیرنګ ایجنټانو اتحادی یو مشر نظم ګل مشال ریډیو ته ویل چې دا اگست 12 منټه نه دوی احتجاجان مالونه نه کلیر کوي او پایا جام هړتال اعلان کوي.
نه به امپورټ دي نه به ایکسپورټ دي نه به ترانزټ دي. بالکل به یو کیسه مګم نه یو دا پالیسی سټو پر واپس نه اخیسته. ان شاء الله مونږه پورې هړتال جاری شي. په کار ده چې په دغه افغانستان او پاکستان تاجران ترانسپورټ دا مونږ سره
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکی او سوداګر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وای چې په تورخم ډرورانو لپاره سختو سفری شرطونو او گاډو ورې سارولو لامل په دوړخیز تجارت باندې ډیر اثر پریوزی.
چې کله ترانسپورت ودرګي او پای په خپل ځای ودرګي نو په هغه صورت کې به ټریډ ته نقصان رسی، ځکه چې ټریډ حکومت دی موجوده وخت کې صرف د پاکستان د افغانستان هم ضرورت دی او که ټریډ ودرګي نو دا دواړه طرف ته د ریونیو په شکل کې نقصان دی او د تجارت په شکل کې تجارت هم یو غټ نقصان رسی. نو دغسې دا نقصان دواړه طرف ته هم د ګورنمنټس نقصان دی او هم د تجارت نقصان دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امپورټ ایکسپورټ مالونو نکلیر کولو دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د اگست لومړۍ نیټه نه د پاکستان حکومت افغان او پاکستانی ډرورانو پارا د ٹی اے ڈی یعنی ټیمپرری اډمیشن ډاکومنٹ په نوم اسناد جوړول لازمی کړي او چې کومو ډرورانو سره دا اسناد نشته نو د تیرې وی ونه رئیس د دوی گاڑی رئیسار کړي او د تورخم دواړو خواو ته ولاړ دي. د تورخم کسٹم چارواک ویلی چې کومو ډرورانو ٹی اے ڈی په نوم اسناد جوړ کړي او یا هم پاسپورت او ویزا لري نو دا غوی په تګ را تګ باندې څه بندیز نشته او په تورخم باندې د پیاده خلکو تګ را تګ هم دوام لري. د ٹی ڈی په نوم اسناد د پاکستان او افغانستان سفارتونو لخوا افغان او پاکستانی ډرورانو ته جاری کیږي. په دې کې د ډرورانو او گاډو تفصیلات لیکل کیږي او په دې باندې بیا ډروران د بغیر پاسپورت او ویزې دواړو هیوادونو ترمنځ تر شپږو میاشتو پورې دوامدار تګ راتګ کړی شي. د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو لخوا د مالونو نه کلیر کولو او پایا جام هړتال د اعلان په حق لا پاکستانی چارواکو څه نه دی ویلي او نه دوی سره تر اوسه د مذاکراتو لپاره کومه رابطه کړې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
مشال لیډیو تاسو ورې ورسو د یو بل رپورت طرف ته د شمالي وزیرستان د میرلی په مسکې حسوخیلو کې اوسل بیا د پاکستانی پوز او وسلوالو ترمنځ نخوتو ځای خلک اندېښمن کړي دي. ځای خلک او چارواکي وایي چې پرونلتا وسلوالو په پوزي کاروان برید کړي او د یو افسر په ګډون یې سلور عسکر ټپي کړي دي. دا غسیمه ده چې څو ورځې وړاندې د وسلوالو لخوا د پوزي قافلو مخنیوي لپاره سړک کیندل شوی و او بیا پوز هغو خلکو ته د کورونو خالي کولو ویلي وو چې لوی سړک ته په 1500 میټره کې نن آباد دي. پرون چې کلن خطه شوی نو خلکو نه یوازې د ویری لقبل د میرلی بازار تړلی وو بلکې د من لپاره جرګه هم کړی ده. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر یې نور حال راکوي.
ذیلی انتظامیه فوزی او استخباراتي ادارو جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د اگست په 11مه میرلی موسیقي حسوخیلو کې د وسلوالو او فوز ترمنځ بیا نشته شوی چې د فوز یو افسر میجر په ګډون سلور سرتیری پکې ژوبل شوی. د نشته پس هڅو خېلو کې ځای خلکو جرګه کړي او ویلې دي چې هم فوز او وسلوالو ته جرګې لګي د امنیت لپاره هڅه کړي. دا د غیبروسته چې د اگست په اتمه د غلطه وسلوالو خیسور سړک کندلې وو چې هغه پس د ځای مشرانو په وینا فوز د غلطه د سړک دواړو طرفونو اوسیدونکو ته د کورونو خالی کولو ویلي ول. خو بیا د اگست په نهمه حکومت سره مذاکرات وشول سړک ځای خلکو سم کړ. حکومت ورته وویل چې کورونا دې نه خالی کوي. خو پرون بیا په یاد سیمه کې د فوز په کنوایی وسلوالو برید کړي چې دا غې پس و ساتونه نه خته شوي. د نشته پس میرلی بازار خلکو د ویرې له وجې تړلی وو. د جرګې یو مشر او هڅو خېلو اوسېدونکي ملک نصر علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو او فوز ترمنځ څو ساعته جګړه وشوه. ځایي خلکو ته مالي تاوان رسېدلی خو ځاني تاوان نه وشو. البته زنا ساروی د مرمۍ شکار شوی وژل شوی. نو موړی وویل چې هم فوز او هم وسلوالو ته جرګه لیږي چې په عمل سره هم وکړي. نن د اوتمانځای مشرانو بیا لویه جرګه ده پریکړه بکړي چې د نامنۍ د مخنیوي څه حل وګوري. اوتمانځای جرګې د اگست په نهم اعلان کړی وو چې حکومت د امن ټینګښت او نورې کمې ژمنې چې ورسره کړې هغه یې نه دي پوره کړې. نو د 14 اگست آزادۍ ورځ باندې دوی په تورو بیرغونو راوځي او شمالي وزیرستان پنجاب ته غځېدلې د ګیس پایپ لاین هم بندوي. ذیلی انتظامیه چارواکي وایي چې جرګه ته یې ډاډ ورکړې چې حکومت او فوز هڅه کړي چې عام خلک د ځاني مالي توانونو وژغوري. د وسلوالو ضد د فوز هدفي عملیات روان دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو پر یوټیوب انستاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې پرون په پاکستان کې د مذهبي لګکیو یا اقلیتونو قومي ورځ ولمانځل شو. که څه هم د پاکستان حکومتي مشرتابه په دې مناسبت په خپلو پیغامونو کې ادا کړی چې په ملک کې مذهبي لګکیو ته پوره حقونه حاصل دي او دوی د لا خوندي کول لپاره اقدامات کوي، خو د مذهبي لګکیو استازو په حکومت غږ کړی دی چې دوی ته د ملک لاین سره سم د بشري حقونو ورکړه په رښتیا هم باوري کړي. دوی د دې لپاره په اسلام آباد، کراچۍ او یو شمېر نورو ښارونو کې لاریونونه غونډې وکړي. نور حال نیاز علی را کوي.
د اگست په 11مه په پاکستان کې د لګکۍ ورځې په مناسبت په اسلام آباد او کراچۍ کې لګکۍ د خپل حقونو لپاره لاریونونه او غونډې وکړي. په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته لګکۍ د خپل حقونو لپاره لاریون وکړو چې په ګڼ شمیر کې هندوانو او عیسایانو سره د بشري حقونو فعالو پکې هم ګډون وکړو. د لګکیو د حقونو لپاره لاریون تابعیا کوونکو ویل د لارون مقصد د لګکیو د حقونو خوندیتوب دی او دوی د حکومت نه بیا بیا هم دغه غوښتنه کوي چې د دوی حقونه دی خوندي وساتي. د لارون په محل پاسټر جانسن بیا مشال لیډیو ته وویل پاکستان کې پرستوي کې د دوی په ضد تشدد پیخي زیاتی شوې دي.
جو اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے
دی وی لګکیو سره ناوړه چلن کیږي. په شپږ اویا کال کې پاکستان له جوړې دو څخه تر استحکام پورې د نن ورځې پورې عیسایانو سره ظلم روان دی. زمون کالونی سزول کیگی، زمون خلق وجل کیگی، زمون چرچونه سزول کیگی او مونږ ته تحفظ نه رکول کیگی.
عام نه کیا جاتا.
د پاکستان حکومت بیا پوڑان دی ویلی چې د لګکیو د حقونو خوندیتوب تجمن دی او هغه کسان چې د لګکیو پر ضد د تشدد په پیښو کې ککړ دي نیولې شوې هم دي. بلخوا د کراچۍ ښار په فیر حال کې بیا هم لګکیو د خپلو حقونو لپاره غونډه وکړه چې په ګڼ شمیر کې لګکیو سره مدني او بشري حقونو فعالو پکې هم ګډون وکړو. د غونډې په محال د لګکیو حقونو مارچ یا ماینارټی رائټس مارچ مشر ایډوکیټ لوکی ویکټر مشال لیډیو ته وویل په پاکستان کې د لګکیو پر ضد د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کارول کیږي.
مذهب کے نام پہ جو یہ انتہا پسندی برتی جاری ہے
دی وی د مذهب پنوم انتہا پسندی مخ په ډیری دودا، د مذهب پنوم تعصب، د مذهب پنوم نفرت مخ په زیاتی دودې او د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کارول کیږي. زه دا وایم دا یوازې د اقلیتونو ندی، دا زما د مسلمانانو ملګرو په ګډون د هر سولې خوخون کې پاکستانی لاریون دی چې د سولې فضا جوړول غواړي،
امن کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں.
لوکی ویکٹر زیاته کړي د پاکستان حکومت د هغه خلکو مذهبي ډلو پر ضد هیڅ ګامونه نه اخلي چې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کاروي. بلخوا د پاکستان حکومت په وړاندې تل دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې چا ته اجازه نه ورکوي چې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه وکاروي. په کراچی کې د غونډې په محال ډاکټر وینیش کمار بیا مشال لیډیو ته وویل په ځانګړې توګه په سن صوبه کې د لګکیو انجنونو په زور د مذهب بدلولو او ودونو لړۍ لا روانه ده.
هماري بہنې بیٹیاں شادی شدہ ہوتی ہیں پھر بھی ان کو اغوا کر کے کوئی لے جاتا ہے.
دی وای زمون خويندې او لونا واده شوی وي بیا هم هغوی څوک وتختوي او د هغوی مذهب بدل کړل شي او زمونږ واده شوي میندې تختولې شوي، مذهب یې بدل کړی شوی دی او هغوی د خپلو ماشومانو نه جدا کړل شوی دی او بیا موږ لګکیو ته د قلنګ یا بتی پیسو لپاره لیک هم استول کیږي او لګکیو د ټولنې نه ډیر خلک تختول کیږي.
په پاکستان کې هر کال د اگست 11 د لګکیو ورځ په توګه منځل کیږي. د یاد ورځې په اړه بیا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف، ولس مشر آصف علی زرداری سره د صوبایي حکومتونو اعلی وزیرانو خپل بیانونو کې د لګکیو د حقونو خوندیتوب ژمنه کړې ده. د پاکستان ولس مشر آصف علی زرداری په دیاړه په خپل بیان کې ویلي دي پاکستان د خپل لګکیو د مذهبي، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي حقونو خوندیتوب یقیني کولو ته ژمن دي او هر پاکستانی وګړي حق لري چې د مذهب، ذات، رنگ، نسل پرتا د خپل عقیدې مطابق ژوند وکړي. نوموړي ویلي چې ټولو اقلیتونو ته ډاډ ورکوم چې پاکستان به د دوی حقونو د ساتنې لپاره هر ممکنه هڅه وکړي او دوی ته په ژوند کې د پرمختیايي لپاره مساوي اسانتیاوي برابر کړي. د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ او د بشري حقونو نورو نړیوالو ادارو وخت په وخت پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړي چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون وکړي. هیومن رائټس واچ سخت کال په جنوري کې په خپل یو راپور کې ویلي چې پاکستان د مذهب د سپکاوي په قانون کې بدلون نه دی کړی چې له وجې مذهبي لګکۍ زیانونه ویني او نیول کیږي. د 2013 تم کال د سرشمیرنې لمخې په پاکستان کې نږدې وات یلکا هندوان، عیسایان، سکان او نور اقلیتی مذهبونو منون کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسوده یو بل رپورت طرف ته د پیښور پولیس وای چې سږ کال د اگست تر میاشتې پورې په هغه ښار کې په ماشومانو د تشدد او د غی پر ضد جرمونه زیات شوي دي. دوی وای په ثبت کړو یو سل سلور سلویښتو پیښو کې جنسي تیری، تښتونې، د ماشومانو تښتول او د قتل هڅې شامل دي. فعالان وای په صوبه کې د ماشومانو د ساتنې قانون شته، خو په دې سربېره په هغوی په تشدد او تیریو کې ککړ کسان نه نیول کیږي. نور حال مجید بابر راکوي.
په پیښور کې سخت کال د ماشومانو پر ضد په جرمونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې پکې د قتل، د قتل د هڅې، تښتونې، د ماشومانو پر ضد د جرمونو یو سلسلور سلویښت پیښې ثبت شوې دي. د پیښور د پولیسو لخوا د اګست پر 11مه مشال ریډیو ته ترلاسه شوي اسناد له مخې سخت کال تر اوسه په پیښور کې پر ماشومانو د تیری 11 پیښې ثبت شوي دي چې په دې قضیو کې سلور سلویښت شکمن کسان شامل دي. اسناد ښایي چې سخت کال په پیښور کې 19 ماشومان وژل شوي او 2 سلویښت نور ټپیان شوي دي. د قتل د 15 قضیو له جملې څخه 55 شکمن کسان پیژندل شوي خو نیول شوي نه دي. پر دې سربېره د ماشومانو پر وړاندې د قتل د هڅې سلویښت پیښې ثبت شوي دي چې 3 شکمن کسان دي نومولي دي. دغه ښار کې د ماشومانو د تښتونې 12 پیښې هم لیدل شوي چې 6 شکمن کسان پکې شامل دي. خو بل خوا د ماشومانو د حقونو خوندیتوب فعال عمران ټکر بیا وایي چې که څه هم په 12 کې په دې اړه بیداری راغلی دی او اوس 12 دا ډول پیښې رپورټ کوي، خو بیا هم ککړ کسان نه نیول کیږي.
د ماشومان سره د زیاتی پیښې جدي دار وستر ول د باندې سیوا کی او د دې یو بنیادی وجه خو دا ده چې کیسز په خوا کړه کېدل غیر رپورټینګ باندې کېدل او اوس چې دین شعور او بیداری زیاته شوې ده، د پولیس او میډیا رسائی زیاته شوې ده او عوامو کې سلګډرا حساسیت او بیداری شته دی او هغه کیسې سیدي نو رپورټ کوي. خو بل طرف ته دام ده چې اوس هم ډېر کیسې سیدي نو کیږي خو رپورټینګ یې نه کیږي.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوي اسناد له مخه په 15 کالو کې د ماشومانو پر ضد په جرمونو کې د ککړو کسانو پر ضد څه د پاسه 3500 مقدمه درج کړل شوې دي چې پکې څه د پاسه 1400 تورن کسان تر دې دمه نه دي نیول شوي. د ماشومانو د حقونو یو بل فعال ارشد محمود بیا وایي چې دا مهال د ماشومانو سره د زیاتې د پیښو د مخنیوي لپاره تر ټولو مهمه نقطه د ادارو ترمنځ د رابطو فقدان دی.
د ماشومانو د تحفظ نظام په کار دی، چې کله د ماشومانو د هغه بیا یو څو کمپوننټس دی، یو څو شیزونه دی پاره کې، لکه یو پاره کې مثال په تور لا او پالیسی ډیره ضروری ده. نه زمون خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ اکټ دی، د 2010 قانون مون سره شته، کمپریهنسیو قانون موجود دی. د خیبر پختونخوا د تحفظ ماشومانو د تحفظ کمیشن دی په صوبایي سطح باندې، خو دا غ انیشل سټپس د دې چې کوم زیات دغه نو پاغه کې چې کوم شیزونه میسنګ دي، مثال په تور نو هغه دي کوارډینیشن بټوین د ډپارټ چې کوم اهم، لکه اوس پولیس دی، چایلډ پروټیکشن سیستم دی، ایجوکیشن ډپارټمنټ دی، د دې خپلو کې کوارډینیشن پکار دی. بعضې وخت ماشومانو خلاف جنسي تیری وشي، پتال خبر شي خو نور څوک خبر نشي.
فعالان وایي د خیبر پښتونخوا حکومت په اسمبلی کې د ماشومانو د جنسي تیری څخه د ساتنې لپاره سخت قانون جوړ کړی دی، خو د مجرمینو د نیولو او سزا ورکولو لپاره اغیزمن ګامونه کم ښکاری. د ماشومانو د خوندیتوب د قانون له مخې د ماشومانو سره د جنسي تیری د سختو سزاګانو لکه د عمری قید، د مرګ سزا او د نوکرونو د ګوښه کولو سبب کېدای شي، چې پکې د جنسي تیریو کې د ککړو کسانو تصویرونه هم په ولسی کچا خپرول شامل دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د تحفظ د کمیشن صوبایي مشر محمد اجاز خان وایي چې دا مهال د دوی ټوله توجه په ولس کې په پوهاوی خپرولو مرکز ده.
زمو کوشش ده چې را مطلب یو خاص سیستم سترونګ شي. سیستم مطلب دا چې را the prevention, the complaint or the response is strong nizam hai kana aur daare hawale se hum ke different hum ke sunar wani like matlab pure site sensitization ke the awareness is really fixable because the police ke report hum ne aga sensitization aur awareness sab par se sunar kam de highlight ke dil shuru hona hai aur mung de kam de de wo shuru shuru ko mung de khul se kam chal brain system program de mung de district or grassroots level UCVC level ta انٹروڈیوس کر ٹھیک ہے اس دے وقت کہ منگا جی گم دینا گراس روٹ لیول بانے پر بی سی این سی لیول بانے کہ گم دینو پاگی کمیونٹی ایلڈر شامل ہو، پائے لوکل امام مسجد شامل ہو، ایک لوکل وکیل شامل ہو، لوکل ڈاکٹر پکے شامل ہو۔
د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ د کمیشن مشر محمد اجاز زیاتوی چې دا محل د دوو زم شو زلو تر سنگ د سوبې په نور لسو د لوکي د ماشومانو د تحفظ مرکزونه جوړ شوی چې پکې د ضلع دینی عالمان، وکیلان، خزی او مخور کسان شامل دي۔
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري۔ طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه۔ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ، لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي۔
مشال ریډیو ته د خبر پختونخوا تر څنګ د پاکستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت کوي چې لتیری سمودی راهیسې الته د انټرنیټ رفتار بیخي ورو شوې ده۔ د دوی په وینا په زیاتره سیمو کې حالت داسې دی چې یو بل ته په تصویر او ویډیوګانې نه لیکل کیږي۔ د پیښور یو شمېر رسیدونکو وایي چې د انټرنیټ د ستونزې په ځانګړي توګه په کاروبارونو ډېر اغېز کړی دی۔ نور حال وسیم سجاد را کوي۔
په پاکستان کې د تیرې اونۍ راهیسې د انټرنیټ د سستوالي شکایتونه ثبت کیږي چې له وجې یا مولستا د انټرنیټ د سہولتونو نه فائدو چتولو کې ستونزې اور مخیت دي۔ تر ټولو ډیر د انټرنیټ لاري کاروبار کوونکي خلق د یادی مسلې په اړه بحثونه کوي۔ ملک وقاص په پیښور کې سخوانی کې د پیزار دکان لري او په نږدې کې د ټولنیزو رسنیو لاري خپل کاروبار پیل کړی وو۔ نو موڑے وای د تیر اونۍ راسی له انټرنیټ له وجې کاروبار سخت اغیزمن شوې ده
او اوس می انلاین بزنس شروع کړی ټیک ټاک باندې۔ نو څنګه چې له خن او مزر پرې خو دا په دې کې چې د نت د یو سورونه خراب ته دا غیر د لاس په مې ډیر اثر پرې وته ده او دا خو سټکا برادر چې مونږ مخکې د کارخانو ولا سره ډیرینګ کو هم نت کار نه کوي دا غیر هم مونږ ته ډیر مسلې جوړ شوې دي۔ ان لائن بزنس کی دا شیزی کنا چی خلق پکچر غوڑی او پکچر نن سبا نسنٹ کی گئی نیٹ تو جی بس صرف ٹائپنگ کی گئی نو آگا ہم ڈیرا مسئلہ دا پخپلو پیسو پلگولو ڈیر ستومانی پاکستان کی
دا پدا سی حال کی دا چی پا ملک کی دا خلقو دا انٹرنیٹ دا استعمال اولو باندی دا نظر ساتلو لپارا دا حکومت لخوا دا فائر وال دا استعمال اولو خبری ہم شویری۔ فائر وال د انټرنیټ په استعمالولو د نظر ساتلو وسیله ده چې د انټرنیټ له لارې لټول شوی معلوماتو څارنه کوي او پریکړه کوي چې آیا لټول شوی خاصو معلوماتو ته اجازه ورکړي او یا نه۔ د انټرنیټ په مسلو پوهان خلک وایي په ملک کې انټرنیټ ته ورپېښستونځه د فائر وال لګولو وروسته رامخې ته شوې ده۔ په پېښور کې د سکای بولټ نومي سافټویر ټیکنالوژي کمپنۍ مشر سوفی کیف مشال ریډیو ته وویل
سلو انٹرنیٹ بیسیکلی اس لیے ہے کہ فائر وال چونکہ انسٹال کیا گیا ہے پاکستان میں
پر پاکستان کے دا انٹرنیٹ دا سلو والی اصل وجہ دا فائر وال دا دو کمل وجہ دا پاکستان کے دا سوشل میڈیا پر استعمال والوں کی ستونز مخی ترازی بلخوا دا دیل وجہ کاروبارنو او پریلانسرز تا ہم پر نقصان رسید لے او دا سلو انٹرنیٹ لوجہ حقو دا خپل گاگ سارا پر وقت رابطا ہم نشی کولے
کمیونیکیشن گیپ کی بہت زیادہ کریٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے
پر پاکستان کی انٹرنیٹ پر دا سی حال کی سست راپور کی گی چې د پاکستان حکومت د وړاند دینا د ټولنیزو رسنیو په پلیټ فارم ایکس تر وان کال د فروری د میاشتې راسي بندیز لګولې دی په کوم چې د بیلابیلو غیر دولتي تنظیمونو او بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارو له خوا غبرګونونه هم خودل شوې دي۔ تر دا دمه د پاکستان حکومت د پاکستان د مخابراتو ادارې یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي یا داخله چارو وزارت له خوا د انټرنیټ د سستوالي په اړه هس هم نه دی ویل شوی۔ مشال ریډیو هڅه وکړه چې د پاکستان د مخابراتو د ادارې سره اړیکه ونیسي چې معلومه کړي چې انټرنیټ ولې سلو دی، خو مشال ریډیو ته هیڅ جواب ملاو نه شو۔ وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور۔
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي۔ منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډي سپې 15,250 2,113 او 15,315 کلو هرتز. او رګون کو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار ل سالورو تر شپګو بجو د مازیګر ل شپګو نه تر وو بجو د شپې ل نه هونه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش پک 120 کیلو هارت سخ پرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې سن اعلان خبرونه دادی چې پاکستان او افغانستان ترمنځ ستروخم په پوله د کسٹم کلیرینګ ایجنټانو لنن څخه د کاربندې اعلان کړی دی. دوی وایي تر هغه وخت به کار نه کوي چې د پاکستان حکومت په ډرایورانو لګیدلي محدودیتونه لری کړي نه وي. د پاکستان حکومت د اگست له لومړۍ نیټې په ترخم کې هغه پاکستانی افغان ډرایوران ایسار کړي چې په پوله د وختو راوختو لپاره لنډمهاله اسناد یا ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ نه لري. بل خبر دادی چې د شمالي وزیرستان د میرلی په مسکی حسوخیلو کې پرند وسلوالو پاکستانی پوسټ ترمنس پنخته کې د یو پوزي میجر په ګډون سلور عسكر زخمیان شوی دی. د خبره په سیمه کې د سیلی انتظامی پوسټ او استخباراتي درو چارواکو بیګا مشال ریډیو ته کړی ده. دغه سی یو بل خبر بیا دادی چې په پاکستان کې د مذهبي لګکی او استاذ په حکومت غا کړی دی چې دوی ته د ملک لاین سرسم د بشري حقوقو ورکړه باوري کړي. دوی دا سرګندونی پرون هغه مهال په اسلام آباد او کراچي کې د رابلل شو غونډه پر مهال کړی دی چې په دې ورځ په پاکستان کې د مذهبي لګکیو قومي ورځ لمانځل کېده. دا اوریدونکو زنی لند خبرونه اوس وخت شوه دی د ونیز خبرونه د مشال ریډیو مجله د خبرونه زموږ همکار نجیب عامر جوړه کړی ده.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا نوې خبرونه کې د شعر د رسالت او ارزښت په اړه د پوهانو نظرونه په یو تفصیلي راپور کې وړاندې کوو. د خبرونې په دویمه برخه کې یو خيسته زمزمه هم درته لرو. همدارنګه مو په خبرونه کې د وتلي شاعر او لیکوال عبدالهادي عطایي مولا د مرکې دویمه برخه هم درته برابر کړې ده. د دې هر څه د اوریدو لپاره لمشال رادیوي مجلې سره اوسئ. د یورستیو کې په انټرنیټي شبکې واتس اپ یو شمیر فعال ځوانانو د ادب سره تړلو مسایلو باندې ګروپونه جوړ کړي چې هر اونۍ په کې یو ادبي موضوع د باس لپاره وړاندې کوي او د پوهان پر نظرونه څرګندوي. په دې ګروپونو کې یو هم د ګلبن ګروپ ته چې پر ادبي مسایلو په کې باسونه مطرح کیږي. دوی په خپل یو غونډه کې په ټولنه کې د شعر رسالت او ارزښت باندې د خلکو نظرونه غوښتلو. ل دغه ګروپ نه د مشال لړیو خبريال باز محمد عابد د زنو پوهانو نظرونه راخستي او ریپورت یې چمتو کړي.
شعر موزون کلمات دي چې د بازوقه اوریدونکو او لوستونکو تنده خړوبوي. د شعر غیز د خپلی بیان لمخي د یو خیال ایجاد وي چې یو شاعر د مناسبو کلمو په پیلو سره وړاندې کوي. دا چې د شعر رسالت او ارزښت په ټولنه سمره مثبت غیز شیندي دا پښتنه د اسلامي ادب ګلبن په نوم واتس اپ ګروپ کې ټول پښتنې ته وړاندې شوې وه. په دې ګروپ کې پر افغانستان او پښتونخوا سربیره په نړۍ کې د میشتو ګڼو هیوادونو څخه تر 2500 پورې پښتانه شاعران، لیکوال، ادیبان او د پوهنتونونو یو شمیر استادان راټول شوي چې وخت نا وخت پر ادبي موضوعات خپل نظرونه شریکوي. دا چې په ټولنه کې د شعر رسالت څه دی، د پښتني ته د بغلان پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی ګل رحمان رحماني دا رنګ ځواب ویلې.
ټولو وړاندې د شعر رسالت دا چې په شعوري ډول ټولنه را بیدار کړي او برعکس یې که چیرته ونه غواړي په شعوري ډول یوه ټولنه له خپل اصلي څېرې څخه بل رنګ ته هم اړولی او بدلولی شي. چې دا تر ډېره پورې د شاعرانو په سبکونو، د شاعرانو په ایډیالوژۍ او فکري لیدلورو پورې اړه لري او د بېلابېلو زمانو په اوږدو کې دا کار ترسره شوی دی. که د رحمان د شعر رسالت ته راشو، هغه تصوفی رساله تا دا کړه او همدغه سه دراز نومه بزم دنیا ته قرار شو. خوشحال بابا دغه سه یو څوک چې خپل رسالت د خپل شعر لاره په دې دنیا کې تر سره کړه او د معاصر شعر رسالتونه له شک پرته چې د معاصر دنیا د کړهونو غښتنو یا د ورسته یو نورینونو تر سیوري لاندې ټاکل کېدلی شي چې دلته د شاعر لپاره د رسالت ټاکل کله کله غو د اجتماعي او ټولنیزو شرایطو په اډانه کې تر سره کیږي. ولی وا د شاعر ایدیالوژي نظریه ده چې په هیڅ صورت کې هغه د شاعر په شعر کې نشي پټیدلی او په یو ډول ځان را څرګندوي، ځان ښکاروي چې په دې اساس باندې د یو شعر د رسالت په څېړنه کې د شاعر ایدیالوژي یا نظریه یا فکری تګلوری دا هم ډیر زیات مهم دی.
ماهر احسان زیا به شعر په ټولنه کې د تاریخي واقعیاتو، عقیدی او کلتوري ارزښتونو هنداره ګڼي.
تعالی او بهترینو شعرونو پر مټ باندې مونږ کولای شو چې د خپل خوري واجونو، کلتورونو، فرهنګونو او نور ډیرو انساني چلندونو تبلیغ په همدې شعر کې وکړو او پر خلکو یومنو. دا د شعر ارزښت دی، د تاریخ خام مواد دي. تاسو به ګورئ چې زموږ د کره کتنې برخې استادان له ډیرو شاعرانه بیلګونه تاریخ راوباسي، ژوندۍ کوي او موږ سره ثبتوي او موږ ته ساتي پیغام او پند او خلک خیلار تر هڅول او دا البته په شعر ور اضافه توکي که هم شي خو د شعر ارزښت ګڼلای شو. شعر ذهنونه تسکینوي، روح خوشاله کوي او زوق کور سره وده کوي کې مړوي نو خړوبوي هم.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی ډاکټر نورالحبیب نثار د شعر رسالت دا ګڼي چې یو شاعر عالی افکار د تخیل پر مټ په هنري ژبه ټولنې ته وړاندې کړي.
شعر په هر زمانه کې یا په هر زمانی مکانی شرایطو کې خپل ځانګړی رسالت لري. شعر رسالت دا دی چې له لوړو افکارو سره، عالی پیغامونو سره، البته په ډېر هنري ډول، فنی ډول، زموږ د ملي اسلامي ارزښتونو او اقدارو په مجموع کې د هغې ننګه وکړي. نوی نسل دې ته ضرورت لري چې له خپلو سوچه ملي او اعتقادي اقدارو سره، ارزښتونو سره اشنا شي او د دغه اقدارو ارزښتونو سره د دوی هغه د وفادارۍ روحیه وروزل شي او وده وکړي.
د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان محمد ابراهیم همکار په خپلو خبرو کې وویل مخکې تر دې چې کتابي ادبیت وده ومومي، ولسی شعرونه هم په ټولنه خپل اغیز مثبت درلودلی دی.
موږ پښتو شعر مطالعه کړو، خصوصا د نظم برخه، بیا په ولسی ادب کې چاربیتې راواخلو، ټولنیز مسایل په بېلابېلو برخو کې د هغې حل او د هغې پرېکړه، د هغې تل ته رسیدل، دا هم زمونږ په دغه شعرونو کې راوړل شوي. که په ولسی ادبیاتو کې مونږه مقامونو ته مخه کړو یا غزلو ته مخه کړو یا بغاتیو ته، ډیرې داسې مسائل کېدي چې طنز او مزاح هم وي، په ظاهره داسې خو هغه به یو تریخ حقیقت هم وي. خو به هغه څوک چې هنرمندانو نو دا به د ساس سره زمزمه کول او ټولنه به راویښول او هغوی ته به د هغوی هغه نیمګړتیاوې ورپوګوته کولې. همدغه شانتي ښکلایزه برخه یې هم پاللې ده. دا چې ښکلا تعریفولی نه شو خو په ټولنه باندې بادشاهي ده او هر څوک پوهیږي چې یاره ښکلا څه شی دی، خو د تعریف نه عاجز دي. نو دا خو هم د شعر رسالت دی او د ټولنې ښکلایزه برخه هم پالي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی علامه محمدی د شعر رسالت په هغه صورت کې په ټولنه اغیزمن ګڼي چې شاعر د مثبت فکر خاوند وي.
مونږ د شعر نه پرته د سوګنه چې انساني ټولنه نیمګړې تمامېدلې شي که شعر پکې موجود نه وي، ځکه چې دغه قوم چې شاعر ونه لري، هغه قوم چې شعر ونه لري، دغه قوم به د کلتور په لحاظ نیمګړی وي. او کوم قوم چې د کلتور په لحاظ نیمګړی وي دا به حقیقتا نیمګړی وي. بل راځو د شعر رسالت ته. شعر رسالت دا دی چې شعر باید د داسې چا د خوانه ولیکل شي، وویل شي چې د مثبت فکر خاوند وي، ټولنه مثبت طرف ته رهبري کړي.
د ادبی ګلبند د ګروپ یو تن مسول محمد حسن عمری مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې لکه لنچی ګروپ جوړ کړي، ګټور بحثونه پکې مطرح شوي دي.
زموږ هیله دا ده چې د ګلبن له طریقه د شعر او ادب د لاروی ترمنځ د پیژندګلوي اړیکه لا ډیر شي او دا هم مسلک اشخاص له یو بل سره لا ښه وپیژني. نو ځکه مو د ګران افغانستان د نن بهر او د کوزې پښتونخوا هغه درانه شخصیتونه ګلبن ته دعوت کړي چې واقعیا د شعر معیار ته کار کوي او زموږ تر ټولو لوی هدف هم د شعر د معیار پالنه ده. په ګلبن کې دې برخې ته خورا ډیر کار شوی او په دې امید چې دې برخې ته لا ډیر کار وکړو.
په دې بحث کې نومیالي شاعر پیر محمد کاروان هم په لیکلي بڼه خپل نظر څرګند کړی و. نوموړي لیکلي ول: شعر د خیال عاطفي زړه راښکونکي تصویرونو صمیمانه او مخلصانه هنري او ښکلاییز لیک دی. شعر هغه بختوره میوه ده چې خوند، رنګ، خوشبو جوړونکی او ښکلی کوونکی اثر لري. دا اثر څه ناڅه نغښتی او مرموز غوندې وي چې ټولنیز او انساني ذوقونه تر عروجه روانوي او لبدیو او بدرنګیو نه د ساتلو توان ورکوي.
اوریدونکو، باز محمد عابدو چې د شعر د ارزښت او رسالت په اړه د پوهانو نظرونه په راپور کې سره راټول کړي ول. اوس درته درواخات برکت الله کمین یو مشهور شعر چې پخوا استاد ایوب هم سندریز کړو د ځوان هنرمند میرویس جان افغان نه د زمزمی په شکل کې اورو.
تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دی، تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دی، لاسونه با په دروغو په قسم را سرګ دی، په پټا د رقیبا سره لاس د فساد ورکړي، پٹھا در کی با سارا لاز د فساد ورکڑی، کار تیگا د سلحے د سلم را سرگ دے، کار تیگا د سلحے د سلم را سرگ دے، لا سنا با پدروغو قسم را سرگ دے، وفا چی دی پا ما کمین پی زون وانو چلا، وفا چی دی پا ما کمین پی زون وانو چلا، وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے، وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے، لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے، آخر بادی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم، آخر بادی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم، چی شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دے، چه شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دے، تر چو با پچلول باند قدم را سرگ دے، لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے.
دا و میرویس جان افغان چې د ارواښاد برکت الله کمین شعر تاسو ته زمزمه کاو. د خبرونې په پاتې برخه کې د عبدالهادي عطایي مولا د مرکې دویمه برخه درته وړاندې کوو. عبدالهادي عطایي مولا له اوس نه تخمینا 15 کاله وړاندې په کندهار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه اوسمهال په امریکا کې ژوند کوي. نوموړي ادبیات لوستي او په کابل او هلمند کې د ښوونکي په توګه کار کړی دی. بیا وروسته د پوهنې په وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې په کار ګمارل شوی. نوموړی وایي په ژوند کې د نثر په څانګه کې له تحقیق او تنقید سره جوړه نه وه، خو ځینې داستانونه یې لیکلي چې د هغه مهال د افغانستان په مجلو کې خواره واره چاپ شوي دي. هغه وایي 50 کلونه وړاندې نثري ټوټې هم لیکلي دي، خو په وروستیو کې یوازې او یوازې شاعري کړې ده. دغه د شاعرۍ کتاب د وخت زر په نوم چاپ شوی دی. عبدالهادي عطایي مولا له جلوت زیات په خلوت مین انسان دی. او له شهرت نه ډیر لري تختیدل دي. موږ د دې ملنګ پښتون سپین روبي شاعر سره د مشال لډوی مجلې لپاره خبرې کړې دي. دا چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او وختونه سره فرق کوي، نو زموږ همکار راشد خټک نو وړي ته خپلې غږیزي پښتنې ورلېګلې او دا غوي ځوابونه ترلاسه کړې دي. په دې توګه موږ ترې یو مرکه ترتیب کړې ده چې لوی ده او په یو غنه کې د تخبرولې نشو. د نوموړي سره مو د مرکې لومړی برخه په تیره غنه کې تاسو ته وړاندې کړې و، اوس درته دویمه برخه وړاندې کوو. نو تاسو له راشد خټک او عبدالهادي اتای مولا سره پرېږدم.
سو ملاجی کړه چا پیر یې کده نه یې، کده چا شاګرد نه یې، کده چا استاد نه یې، کده چا مرید نه یې، خو شاعری یې. نو مونږ ته شعر واوره چې چا شوی نه وي چې مونږ هم خوند ته واخلو، زمونږ اوریدونکو هم.
ها وخت چې زه پټلم ډېر، وخت چې زه پټلم ډېر، بڼو ته یې کجل کړم سر پر سر، پر هر د ژوند سر پر سر، هر هر د ژوند د شوندو درنګ مل کړم. ته د غروب کرشه د شفق غیږ ته وختي، ته د غروب کرشه د شفق غیږ ته وختي، زه د سحر سترګې د شپې په پښو کې دل کړم. دوی وایي د ژوند سفر ډېر ستړی زورې دلې دی. ها دوی وایي د ژوند سفر ډېر ستړی زورې دلې دی. زوایم د مرګ خبر د لارې د سر حل کړم. خلک وایي حالات نازک د ځان ساتنه فرض ګڼه، خلک وایي حالات نازک د ځان ساتنه فرض ګڼه. زوایم بلوا تالان چې پیش په اور بل کړم. چرته چې ښکلا وي بار، چرته چې ښکلا وي بار، زه ډاکې ته لار ګورم. ها د تور پیکي سودا، دا د تور پیکي سودا په سپینه ژره غل کړم. چرته چې ښکلا وي بار، زه ډاکې ته لار ګورم. دا د تور پیکي سودا پس فینه جره غل کرم. دوی ویل د شپې پوار شهی راجز مشکلی تا، دوی ویل د شپې پوار شهی راجز مشکلی تا، ماوی د وجود دړه شرشم با ارتبال کرم. ماوی د وجود دړه شرشم با ارتبال کرم. خان ویل یفروت ملا د غره د سر هوسی غواړم. خان ویل یفروت ملا د غره د سر هوسی غواړم. ما ویل حاضر سرکار په ځغاسته بزان شل کړم.
له ملاجی ډېر خوند وکوم، ډېره مننه. او که یو بل راته ووایه نو نور به هم خوند وکړي.
درته ووایم که سوچي شکل یاوه پښو یې سر پر لاس اخستی، پښو یې سر پر لاس اخستی، رسوی هوډ و منزل ته. دا خودکش ضد یې جار سم ځي په خپلو پښو مختل ته. لاس یې خپل ساتل پردی کړ، پښې د بل په بم رسوې. لاس یې خپل ساتل پردی کړ، پښې د بل په بم رسوې. لا لګیا دی وطن خوځې په ټټر خېږي مورچل ته. لا لګیا دی وطن خوځې په ټټر خېږي مورچل ته. چې ورځ ستړې بخت کوټه سي، ایمان مړ غیرت ایره سي، او رنگ لام بی اباسین کی فرنگ خان دیو کابل تا. ساقی مست بی واک، ساقی مست خراب بی واک، ساقی مست خراب بی واک، محتسب راغی بی باک، دبونیر دبونیر غوص را رس، اغزی لاس اچوی گلد. ساقی مست خراب بیواک، محتسب راغی بیباک، د بنیر غو سره رس اغزی لاس اچوی گل ده ژوند د څه حساب کتاب کې ژوند د څه حساب کتاب کړې ما د وخت حق ادا کړی فرض می ور کړ د لمر مخت شپه د زلفو و زنګل ته خداری د عشق ته ګور حیات څومره پښتنه ده خداری د عشق ته ګور حیات څومره پښتنه ده دا مټ دکریز ما پڅنو زه ته شو ګورم اوربلته د بابا سرتورې کند د بابا سرتورې کند فرنګي ډولی ته کړې د بچو ماشوم غضبې منتظر د توان تکلته د بابا سرتورې کند فرنګي ډولی ته کړې د بچو ماشوم غضبې منتظر د توان تکلته
د هر ژبې خپل کلچر وي خپل روح وي خپل جوړښت وي د ویونکو خپل انداز دغه څه د هغه ژبې د شعر هم څه ځانګړنې وي ستاسو په خیال د پښتو شعر څه ځانګړنې پکار دی په پښتو شعر کې باید څه شی وي چې زړه راښکونکي خوندور او ګټور وي
ته ګوره جانانه په ټول کې جنرالي د هر قام شعر د هرې ژبې شعر او د هر وخت شعر د هر زمان او مکان شعر هغه د هغه قام د تاریخي موقعیت او د اجتماعي جوړښت د اجتماعي ارمانونو د دې څخه متاثر وي او د هغه دغه منعکس کوونکی یا د هغه تصویر وړاندې کوونکی یا د هغه تصویر پنځونکی بللی شو خو دا ستا کام چې دی که نه پښتون کام در یادوم د دې د تاریخي موقعیت او جغرافیایي موقعیت او دغه سیاسي حالات او اجتماعي حالات او پورته کښته دا هغه باندې دا اثرات دا قومه دا شکړې دي مې دې په لنډه دغه باندې زما په ذهن زما په حساب باندې کنه چې دا قوم ټول په جنگونو هجرتونو اوارګیو دربدریو لوړو تندو په دې وکي ورته سوي دي را روان سوي دي او دا دي دی او په دې خاطر یې شاعري هم ټول دغه شاعري ده تر زیاته ځایه پورې که نه حماسي وو او جنګي وو د استبداد څخه هو د روښانیانو د دغه څخه ته دا لنډ وخت که نه دا معاصر دغه باندې د روښانیانو د تحریکونو څخه یې راواخله که نه دا د مغولو سره جنجالونه بیا دغه د خوشحال خټک خوشحال خان دغه د بیا د مغولو سره جنجالونه بیا وروستو وختو کې هم تر تا ګړی پورې کله د روس سره کله د امریکې سره کله د شرق سره کله د غرب سره کله د همسایه سره کله د خپل سره کله د بیگانه سره دا کام لاس او ګریوان پاتې سوی دی سوونه سوونه کلونه نو په دې خاطر باندې د دغه قام شعر او شاعري هم ډېر په اصطلاح اپډان دغه لري اپډان مسیر لري کنه خو په ټوله کې دغه دی دا قام دغه ښه انعکاس د ولسي شعر ښه انعکاس د قام د ذهنیت او د حالت هغه زموږ په فولکلوریک دغې کې په فولکلوریک شاعرۍ کې په فولکلوریک پنځونو کې په هغه کې ډېر ښه راغلی که نه لکه په لنډیو کې دغه لنډۍ هر یوه لنډۍ دغه لنډۍ نه ده دا دومره اوږد او دروند او ژور مفاهیم پکې راټول شوی دي چې د دې قام هغه تعبیر چې وایي ادب یا شعر د قام د زندګۍ آینه ده، نو دغه د آینی صفت تر هر بل شعر نوش په دغه فولکلوریک ساده وطني گایو کې په دغه دغه کې په دغه لنډوی کې د دشن خالی په نارو کې داسې په دغه کاکړی دغو کې په کاکړیو کې په داسې د پښتونخوا په سایب کې په چاربیتو کې په محلي چاربیتو کې چې په حجرو کې به ویل کېدله، ځکه دا کام خو د دغه کام دی میجي دا خو د ډېر بادشاته ابو جنګیالۍ کام دی. دغه دوه شی په دې کې شته که نه، هم د رباب او منګي، په رباب او په منګي حجره ګرمه ده، او په تورو په غشو ولینده باندې دغه سنگر تود ساتلی دی که نه، د بهر د مهاجرینو د مهاجمینو څخه که نه د ځان د دغه دپاره. خیر خو دا خبره ده که نه چې د ده موقعیت داسې دی د پښتانه کام هغې چې هر وخت د دغه سره دی که نه، د جنجال او د ټکراو سره دی، نو هغه جنجال او ټکراو یې باید په دغه کې راشي، په شعر کې باید رامنعکس شي، ځکه خو شعر خو هنداره ده د ده د ژوند.
ملاجی، ستاسو خو عمر هم زیات دی او ناروغ هم یې، صحت مو ښه نه دی، زما خیال دی چې ډېر ستړي شوی زما د مرکې په وجه. بس دا اخرینۍ پوښتنه ده او بیا هم په خدای سپارم، او ډېره مننه هم د وخت راکولو. د معاصر شعر ته په کم نظر ګورئ، په اوس وخت کې ستاسو د خوښې شاعران څوک دي؟ د ټول ادب پوښتنه ځکه نه کوم چې تاسې زیات توجه شعر ته ورکوئ، نو ځکه صرف د شعر پوښتنه کوم.
د دغه جنریشن خبره چې کوي که نه، تر دغه دېرش کلون تر دغه یعنی دغه دغو کې ده، اوس چې دغه دي په دو کې میاجي اول شعر داس دی، داس شی دی که نه چې د هر شاعر په نه ټول شعرونه سم دي، نه ټول انتخاب دي، او نه ټول رد دي. مګر دا اوس خو چې دی که نه، دغه زموږ په ځوان نسل کې دغه بهیرونه مهیرونه وو، دغه مشاعرې مشاعرې وو، دغه فیسبوکونه میسبوکونه وو، دغه وهوا وو، دغه لایکونه مایکونه وو، دغه بګړۍ مګړۍ وو، دغه مادروی مادروی وو، دغه استاد استاز وو، او دغه ستر ستر وو، او پلان و بستانه دغه نخرو کیسه خرابه کړې ده. زه حیران سم یاره، دا رقم شان داسې توري راسل ته و مخته، زه خو دغه بیکاره سړی یم که نه، ریټایر دلته پر ځای پروت یم، نو خو دیخ سم چې دیخ سم یو وار دا بلاګي ته دغه میډیا ته ورښکاره سم، نو په هغه کې دا دغه چې داسې به څوک یې راخیسته یي که نه، داسې نه ده چې زه د هغه خلاف یم یا مې د هغه دغه ده، خو هغه مقام چې ورکېږي که نه، چې دا ستر دا ستر پلانکۍ او دا ستر استاز او دا ستر شاعر او دا ستر پلان او دا ستر هلکه څومره ستر سوله څومره دا سوله حاصل ده، دغه مبالغو او دغه واواو زموږ د ټوله ځوان نسل ټوله توجه او دغه صرف د دغه دپاره ده چې یو څوک څومره مشهوره کېږي، د ده پوسټ یا د ده غزل څومره لایکونه اخلي، او دغه زهر حلایل دي، دغه زهر دي د هنر د پاره او د ادب د پاره د فرهنګ د پاره که نه. داسې ځوانان شته چې دومره استعداد لري شاجي چې د نبوغ تر حده پورې رسېدلی استعداد لري، په دغه زموږ په ځوانو شاعرانو په دغو کې، مګر دغو شانو خراب کړله. خو دا یو شی دی، هغه دغه
چما اچ پی جندل می دی چوای می دغه 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 دوه کسو دغه دغه بلا د د اوف د چته هم پی جن یو راشد خټک او یو دغه فهم یار رازق فهم د دوه دوه متعلق زدا وایرس چیز ما هم شاعری خوښ ده هم پر معیار برابر ده او هم ز په ادعا باندې دا وایرس په هر کوټ کې په هر ځای کې مې هر څوک چیلنجي زده دغه د شاعری دغه کوم کنه دفاع کوم چې دغه شاعری شاعری ده نور د چا سره نه شلرم نه بدلرم نه تاییدوم نه ردوم.
عبدالهادی تایی ملا سره د راشد خټک د مرکې دویمه برخه مو واورېده. که ژوندو روسته برخه به په راتلونکي ګڼه کې واورئ. له همدې سره د مجلې دا ګڼه ختمیږي. بلونه به بیا در سره یو. تر هغې د خدای پامان.